ویلی څومره مهمه دی او د لوبي خو په استرالیا کې یغلته چې پیچونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دی، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی هغلته به 150 پلس څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم ګوره تسلسل په کار ده. ته نسې کولی چې یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبوي او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسټ چې داسې وانخیستل شو په دې سکواډ کې.
نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، پاو هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم که چېرته په آسټرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانبه باید ګلبدین نایب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیٹنگ ډیر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالی ده، پیډلیټ کې دی سیالی ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته لږ نه بعد دوه فاسټ بالینګ آل راونډرانو ته ضرورت لري، سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د آسټرالیا پیچونو کې ښه بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې تراشه د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوستل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپله، حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چې اوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا وروسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت او مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه کې سي؟
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي. آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړي چې ته هغه فیکټرز ولري نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل اوریزو کې. زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جوروټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر سي، خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 50 رنزه، په 40 بالو 50 رنزه.
خصوصا په شلاوریزو کې چې دا بیا ډېر
غټه مسله ده. رضوان سره نن سبا
ته پیچ بایلون کې رنزونه دي، میچ ګټون کې نه دي. په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رنز وکې، نو پاتې سول اویا تو په کې تا باقي لوبډله سي ډېر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډې جوړي، نو تا مجموعي منډې 150 وي، زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالیو کې گٹون کی منڈی ندی اور تیرے بے آسٹریلیا پیچھو نکے.
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوره.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
دا تر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري، په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلابي د مرسل اوربل کې یخی زه دی وږم یم لونګ یم وطنه.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دوه پوړو کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دو دی، خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخم کې جوړولې اوس مزه نه سره هغه مزه نه سره.
احمد شبریم پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې له څه باندې یو کال را پدې خوا د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خپرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تېر یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ درېدله دی همدغسې یوې لتې هم ژباړه ده. په دې خاطر چې پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنه به ورته چاپول. متاسفانه خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري، په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شاغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه، خو محدود یو دو درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري، چې دا مسله هم اسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی، او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، دهغه کلیوال دی له خبر نه دی ولاریم. دهغه سنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دمنس کې د سنگل او یخ وهلې بهیریم او د کال تیار مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخ کی بگرزم یو څو مایله.
د فراست په دې شیر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهې شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنې د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري، نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوتنوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي، او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شاید دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا په دې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال الدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمان ژباړون کې زغه د عدالت زمون سره نږدې جورجیا کې دی هغه بيخي وزن پرې فائدہ فقط تصویرونه ساتلې دي او روحیه یې ساتلې ده هغه روحیه د آسیان او د مینې او د مزامین ساتلې دي او ځینې تصویرونه یې ساتلې دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي بيخي بل شي ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزن د فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د دې جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلي څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه کړې مولانا زین شیرونه دي چې زماش د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز خرابات نو پنځه پګو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلیم دي
او ډیر بیتونه مې استل او نور بیتونه مې د بل ځا یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي بندونه مې جوړ کړې دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له هغو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ وو هغه به وساتم که نه وو نو بیا به دې تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو استاد په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي بیخی خراب دی ترجمه ځکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحي مسله ده د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
بغاوت پکې شته نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب د څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي څرنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څرنګه
په انګلیسي کې خو دا مشهوره ترجمه چې دا هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده و یعنی رختیم چه دیر اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو سپ که ورک شوه ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه بای تنگوی، خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده بدی منشور ترجمه ده. آقا ده خیام فلسفه نیشته، ده خیام نه یو دغه جور شوه ده، یو اپیقور در وقت شراب اخسکا و غم مخره دا خوشته پش خیام کی خود خیام اغا ایتیزم ماتیریالیزم پا ترجمه که ضعیفه شویده. چه خبریم چی دا سرای ویلش ربایی آسانه ده کنه ده، خو ربایی که خو بیا قافیش ده، خو ده غزل نر امکان لری که آسان تر ای زکا چه لند ده
او مضمون ایران بنیاد دی.
مضمون دی و دا به سمه وی ما پی فکر نو کرده.
لاستاد جنید شریف څخه په مننه. دژباړی للارې کېدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي. اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیږي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شته. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي راړوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت که تنگیم وطنه، غیرتیان دی معامله پر معامله کری، ز ملتیم ز تر جنگیم وطنه، هیچ ملال پدی خاور تیر نده، هیچ ملال پدی خاور تیر نده، زی خوریم ز بی ننگیم وطنه، ما ویل زدی په بیرغ کی کلمه یم، ما ویل زدی په بیرغ کی کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخې، زه دې مسته پیاله بنګه یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې ایښی، زه دې وږم یم لونګه یم وطنه.
احمد شیبریان په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکي برک ولسوالي کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شو خو به کیږي کنه، او دا چې دا بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه ده چې دا جوړ کی یو څه او هتا یو کی د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه ده چې دا جوړ کی. نور ولایتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کی.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خرابه شوی لوڅ کړی نه ده، یا نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې. نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل یې کوه، انشاءالله کار پې وکړه. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثار لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریجې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بخی نسته، زیارت رنګ نور کړه، فقط هم د خلک به سپینګیری لار ار جو نه سپینګیر اتل خلک وروتل مریضون وروتل دلته به کول چې بیرته وسغه شون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وکه کوي چې پتی ردول سيزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ وزارت نه پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې څلګې تاریخي ابدې دغه شي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې د ثبت کې راجستر کې، او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني د تاریخي ابدې تر څنګ موږ نورې تاریخي ابدې هم څنګه چې لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده، او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوړو کې جوړه شوې ده، اته خونې او دوه سالونه لري، تکاوی لري. او لومړی پوړ کې دوه خونې او یو سالون ده، او په دویم پوړ کې یو ښه سالونه او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص حمامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې، د زړه ودانۍ کې. بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولې، وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښه ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بتلارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات سے زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې دی، شاخای باغ او د خود دیار کلا دی. نو د دې اسنکار د دې ودانۍ د نور محمد صدقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و. او کله چې د افضل امین دفتر تجبیق ونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، د بیا دا کار وځنډېده. بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي. هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و، جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیده، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه. هغه دا یوه کیسه به کوله، وایي په یو وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یوه نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وای راغی مستقیم د بهانجین رباني موټر باندې ولګېد، زریدار موټر او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ اشه وای پات شو، دوی وتښتېدل. او پیغور زما یې دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، دونه ویل چې حزب اسلامي و که حزب وحدت یا نور څوک و، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دې غونډه مهم وخت ته ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د ارګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رانکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړی وه، د دې په هڅو باندې جوړه شول. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې شېوه ساتلې. او یخو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و، شاهي کورنۍ په وخت کې. او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې بدلته دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنی یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم یو میرمن، د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدراعظم ډیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن، او دغسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنی شپې تېرې کړي دي، څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلي.
د آسبګې نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغونې دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړې جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدې چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدې. د اتلسمه میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنی په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لار ورته پیدا نه شوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتهڅلوېښت کلن نیاز محمد چې له دېرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لایي کوټه تره پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم کې جوړولې اوس مزه نشته، دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغال ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګیو څخه پخوا په پلازمینې کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
چی می می نپ دے پتا با
ماب